السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړم له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږئ، هغه سه چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 60,000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 60 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1,000,000 ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې نه هونی د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته ده. نه هاویا کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د سرخیپل له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناک مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالد ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کېږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 1.9 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانید سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 111 منډو آوټ کړل. صفی الله ستان ایگزام بیا مو هم خراغ لاستو ایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری. رازو اول مطلب ته، په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتی دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
انده سامانو نه ویني، انده ټول خلکونه پاتې کړل، وایدا نشي وړلای. تاسو خو له افغانستان نه دی او ریسه افغانستان هم راوړي، دا وایي موږ مال دا.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسادی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نوموړی ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سویو افغان کډوالو ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراولای نه سي تاییدولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسره نه سوا زور زبردستی مونږ نه سو کولای او مونږ ته پاتې کیږي دا مونږ مال دی مونږ سامان دی. مثال دی کتاب سات نه لري دا تاسو د وجر افغانستان نه دراول دا په اسلام آباد کې نه شي آل پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند چاپی دا خو دا وړ پولیس لور سو خو نه زبس یې سي ورسره دا پولیس کې کم چلند سیدل دراوان ده ګنده ډیر سختي ډیر بې عزتي ډیر چلند روان ده.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کم په نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځای بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 گاډي نیولې دي د کډو سره او پندې صدر ته وړې بولې دي. البته براز ته ورته ویل چې دا کورونه د کته کې خزي مزي بچانې دي د کړي واجی کې د شپ کړي کله شنه کارټونه او که سی سی کارټونه ټولو او که بغیر کارټي نو گاډي ډک ته تاو کړی نه ورته ویل چې تا
تاسو راغلی او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سیده کورونه کډی ار سامان دې کده کوس کړی دی.
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو دیرسمې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري په زور افغانستان ته شړل شوي هم ورته ادامه مطرح کوي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتای راپیژني ازادي راډیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی.
سینې وزې ورته وایا سیندې پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا دل تپنځوش پته رواني قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړی دی او سراتیر شی او غوا وا غیم رانی سارا کړی دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایا او کوم گنجائش مو اغم رانه عمل تا غو سار کی اجازه را نکړي را وډزان سره اغه خاص ظلم شروع کړی دی
مجبورتونه خل ډیر مجبورتونه دي داس خلک ستاري چې وسو سرفنان لري
هڅه مو کړ په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنري یو ان ایچ سی آر دفتر ځواب لرو خو یان دی قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
مهاجر است که داشتهایش با خود دو بر از زمان که کشور میره
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان د دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره مرسته کړې. پاکستان د دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنۍ د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالی مرسته وکړي. پاکستان په خپل دی غیر انسانی کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه ملما پالنه له صفر سره ضرب وی.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووزي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلی دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابع د دوی زندان دوزخ ته ورته بولی. یو شمیر بریتانوي رسنۍ ول دی ډلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې نه هاویا کلن پیټر رینولز چې لخپلې میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمه او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. جزئیات بل سناکا کډواورو.
یو بریتانیوي وګړی چې لشو خونه هوني او راهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی. د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ټلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوې نه هویا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربي سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د ترخی په لزندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپل میرمنې د وضعیت په اړه هم میرا څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ پر راپور کې راغلي چې دا څرګندونه نو موري په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیکل شوی کړی دی. د راپور په ټکو پیټر ویلی چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي. دا یو وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. هم غوښته د دې دا پاړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي.
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختی او شیبی مو چې زغملی په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر اثر وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري، او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې تکشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او پتا باندې ظالمانه اقرار کوي، او دا به د دوی خوخه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دي وهي او ډبوي. دغه وسه واقعا غیر مسلکی اشخاصو ته سپارل شوی ده. په تاسو سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپل لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینالز یو بریتانیوي جوړه چې لاتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینالز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته لیږلې او د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
مخته په وار وار ویل شوې چې دوی بی ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت مخته ویل چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هرڅه وکړي، خو دی بریتانوي او امریکایي تبا په توګه زدل تولاړ یم او تاسو غواړم چې له زندان او لاغې واده زما د مور او پلار د استلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه د غوښتنو وروسته لاغې مطرح کړه چې فائدې حال په نوم یو امریکایي وګړي چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختر مخکې خوشی شو. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د کپ اته منیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینالز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبرې هڅه کوي شرې ستونزه حل او خوشی شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یادونه ده چې تر دې مخکې دوی نه ما په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجه او جبري طرفونو پاک له بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایوا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسي ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخاینی ولیده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلونو رئیس د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیزي مبارزه پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوې خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وي هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لکه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لکه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا الته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا د ناهیلې ځای دی متامو سره غیر د غسه مدني مبارزونه غیر د غسولیز مبارزونه غیر د غوچتولونه غیر د غسولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متا هغه ورځ نه چې موږ دغه حل ځل شروع کړی دي کرښته وایو چې مونږ هته نتایج بر عکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې
کلمې چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازی د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازی په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دیني شراوتلې یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله د محدود شمیر دی متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دی نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي موږ د تر لږه ظاهر متخود شوی دي چې دوی دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دي نه تر اوسه پر ولسپدي کې بریالي شوی دي اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره نجونو حقوقونه تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقونه تر په هولاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عمل نه افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورل ده د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي هم ته موږ په دې ویری ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپلواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د استاذ ولی کوي مونته مونږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او د رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې د مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې مونږ تاسو لیدلې دي چې حالته لارینو نم شوی دی حالته غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پروت مخونو تر شا مونږ ګورو چې د مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو مونږ تاسو چاپیریال د رقم سره ده چې د غسمو مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې باندې هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او وې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت تبیر اندازې پر دوی غړته ورولیدل دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سی دی ډاکټر سید زکرو د بنچن د زکرو د ملي کمپاین
یو ستونزې چې د موږ په تاسو ولیزو مبارزه کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې هغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاین روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږي رامنځته کوو عملا اوس په موږ هم دې باندې کار شروع کړی دی او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کوو هم په نړیواله کچه او په هم په ملي کچه. البته مونږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې مونږ واړو د چارواک سره مخام بیا بیا خبرې وکړو. مونږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلي دي، چارواکو سره لیدلی دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. مونږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، مونږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې مونږ باید آینده کم دوام ورکوو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجم شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخې نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسي په هوایي بریدونو کې د ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لک تر لګدري تن ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی او چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حمله شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر غیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه اتلس تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې پنځه تنه ووژل شول او له پنځه دېرشو نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په ختیس کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاکو بو کلیوالي لارو او سړکونو روغتیاي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړيږي. دوی وایي سره لدې چې سیمې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلی او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، سیګارې برند نه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لارې جوړې شي. دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، په خوز بازار ته دي، بلاکونو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په برخه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده، مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دې غزې نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړې وي یا شګراوي، دا غوښتنه ده که چیرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چھے مونگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھے دے مونگ دے کوم دے کلی چول مشکلات پر دے زنی حال شی.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکه ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه دا غته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي، دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کورتي نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
اطمینان دا در کوم چې موږ سلو څګانو پوری او د هاس موسسه سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې زنه منځوري رو شي ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزو کې سروي ګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منځګه به ان شاء الله موږ په نظر کې نشو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوس کې هم ځینې لري او نږدې سیمشته چې خلک د روغتیا خونې روزنې د څښاک پاکو بو لار او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر وش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکي هلا او احترامات مومنه قدرمنه او ګلالي زکهونکو زبرشنغ هار تاسو ټول ته شرغواس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالي زکهونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولی نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کتابچو کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره د امرستا همکاري وکړي چې دنن بس درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولای شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوس پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوس موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو